درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پایل کې په موکړې د ساعت مهمو خبرونو ته، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریخمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبليو اف پی 6500 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبليو اف پی د افغانستان د څنګه د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پاوز نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اوډیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حمله پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړ، د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اوډیسی والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. د هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا ایکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسنه له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بے کیفیت او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوی و، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول سوی ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځانګړو مغزي خورو په بسته‌بندۍ کې د ځینو بنزمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لا نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړې چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله ایکسپایر شوی یا تاریخ تیره خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشری مرستو په نوم دغه هیواد ته شپک زرا و سوو 50.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب سوی بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غیدارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غنی کولو لپاره کارول کیږي د 50.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشری مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسولانه تصفیې لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل سوي خوراکي توکي بې کیفیت او د نه استفاده وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیت غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل سوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توضیح کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته چولین انتقالول او کله باید دلته بس بیا سوځول چې لري کې دا ختم دي. مانه وخت تیر دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توضیح شوي دي د نورو لپاره ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو ترخشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور چې دا د قابل استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
د افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو یادې مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو دې په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا سوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوه او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې مشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی اینجا بسیار سخت از قیمتی است و قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه در امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپر پیدوا کیس لری لطیرو دریو کلونو رهی سیده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد کی میشتی. وی اسلام آباد کی کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوست پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی راژیو تخپلد تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم. ما 15000 پمر ماش میدم.
د اوبو او گاز په دکان کې کار کوم. د میاشتې 15000 کلداري ماش راکوي. چې 50 ډالر هم نکېږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولای چې خنځي ته ولاړ شي. لنډدا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغانه لیلا چې دا هم پیډبک یې لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرینو هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دیغوی ځوان نور هم په خرابېدو باندې څومره سرمایه چې د لودنه هغه تقریبا په څوک کې مصرف شوله. یعنی نور څه نشته چې مصرف کو خپل روزمره ځوان نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وي. ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته فانان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي او سرمایه و ور سره غي ټوله خلاص کړي کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اکثره قسط قضا کوي مونږ چې قرض ور په قرض په وخت نشي پوره کولای مونږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورګي کوي او سو غټ فامیلونه لري نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولي هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی. ورته هم چې پسې ولاړ شو ډیر ضروری کو ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای. د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای. جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پور خونه پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانا.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېرې اقتصادي ستونزې لري او په خبرې خلک لدی عمل په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وقته له رسیدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حملې پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حمله بندي کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلې وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماټانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همدارس نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پرولا او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورسته یو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د بریټ پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوي چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ایزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ایزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړي. نو مولای د دې مرکه په سر کې د همدغه پښتنې جواب وای.
د دوړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړې دی سي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته سي ول در لپاره چالتې موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکو هیواد ده او زیات متضرر کیږي. کچیر دغه جګړه رامسته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي مېسکي چې دغه جګړه رامسته شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټولو بخشو قیمتونه زخت لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنز په شخړه دی هته ورسیږي چې اټومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه وتر حد دی هته ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګيږي. مګر برعکس دا سی ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا هغه ډره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادرسه چې اکثرا دوی دی هن له خوانه سپورټ کیږي کې د دې چې هن دوی سره لا ډیر همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیره مېسته کیو او د دې په څنګه کې دې چې د طالبانو سره هم هن زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کی. یعنی دوی کوي دې چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات را مېسته کیو د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دې څو کولای شي چې هند غره مسلمانان چې دغه یو حسوی دي هند مقابله لپاره مودی چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پوره اساس کې کې دمداسي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغه مینځ کې بیا د مسلمانانو مینځ کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې یو پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول شي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده شي مګر برعکس دوار ملکونه د دوی کورنۍ مداخله کې کېدی چې هم د هند او پاکستان مینځ کې او پاکستان د هند د خلکو په مینځ کې کېدی شي چې یو څه اندازه او د دې په څنګ په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغه سي ملکونو کې یا بنگلاديش کې بیا دوی کولای شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملکونو ته انتقال کړي اقتصادي یا نظامی
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د ټي ټي پی او بلوچ بلتون غشتونکو له بریدونو سره مخامخ دی چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمام شي
او دا یو واضح خبره ده دلته کې دې چې یو د هند دلې پر اساس واخ کې د جنگ بهانه به کې دې چې دا وو سي چلته دوه وو بندول سن لپاره خلک د قانون لپاره کې دې چې هټ تاوان وو سي کړه چې غوي متضرر سي اقتصادي مشکلات رامنځته سي نو بنان کې دې چې غوي د حکومت مقابل کله چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامني رامنځته کیږي نیو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګه او زراعتي مل بیا خاصتا په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند له خوانه جوړې دی سي یو او بل کې دې چې یو اقتصادي مشکلات زخت ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده نو بیان کې دې چې هند لکه څنګه چې پاکستان غني چې اسون دوی وایي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند له خوانه سپورټ کوي کې دې چې دوی لاپس قوي کې او نو پاره اساس کې کېدې چې پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونې جګړې ته واسوي او اقتصادي بډې سخت ضربه ورکړي سرمایدارونه کوي نو کابل سي چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي ته په افغانستان کې هم کېدې چې دوی هغه یو درجه بل ډرې سره هم هغه لري کېدې چې دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم دلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم د اندازا نامنی رامنځته کی ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مخته ویسي بنان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کی خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر شي
د سیمېزو چارو کارپو اسف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې
ازادي رادیو.com
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی نور تفصيل په دغه ریپورت کې
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخي پرچاوي علت به وڅېړي دا پرچاوی د ایبریا ټاپو وزمی ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځیدل د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی دا پیښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوی الوتکو ریل ګاډو موبایلونو او د ګڼنور خدماتو د ځنډو خند سبب شوی دی د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و د برښنا د تنظیم ادارې لمخي د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برښنا بیرته فعال شوه ده د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړی توپ داري چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وې نو موږ یې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوی یا فضایي پیښې نه لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری بریدل عمل شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمې له امله په لګېدلې اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یو ان ایچ سی آر د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یو ان ایچ سی آر د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوی کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپنا زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور راکړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو ولې بې دی باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه د معلومه علاقه نو مې زده ده نور مې ولا کپستر ګولې دلې دلته کوم ته کور راکړ شي یا مختلف جای راکړ شي مثال چې موږ شکنات پر راشي نو ډیره مناله به ډیره غټه غټه مې ربانی وي.
ل ایران په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې نشته ازادي رادیو ته وویل
موجه د ایران په زور را وستو را دی مرزی کړو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانی او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسې موږ سره ډیر ځنمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورتي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بي ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه